ته ادامه ورکړي، خوځې ته ولاړ شي، پوهنتونونو ته ادامه ورکړي. یعنی په هغه کچه چې اړتیا وه خو بیا هم نه و، مګر وې ښځې وې په هغې دوره کې، ښځې وې په هغه کمو کې هم ښځې وې، او موږ واقعا دا منو چې هغه وخت کې وې. خو له بده مرغه په هغه کمه کچه هم چې موږ پخوا درلودې، اوس موږ داسې وخت سره مخامخ شو چې اوس اوسنۍ دولت کې د ښځو نام او نشان په کلي توګه پاک شوی دی، او یو ځل بیا طالبانو دا ثابته کړه چې دوی هماغه دولت دي، هماغه کسان دي چې شل کاله مخکې و. شل کاله مخکې چې طالبانو دوی په همدغه نظر و چې ښځې به یا د کور و یا د ګور، یو ښځې ټول په کور کېنولې. کله چې په وروستیو کې د دې هغه خبرې جریان درلودې، نو دوی په همدغه نتیجه و چې هغه دوره به بیا نه لرځي. نو د ما په شمول البته ټولې ښځې ډېرې سختې دلته منتظرې وې چې په درېیم د حمل به حداقل د ښوونځي بېرته پرانیستل کېږي، او نجونې به بېرته خپل ښوونځیو ته ځي، پوهنتونونو ته به ادامه ورکوي، یا هم خپل هغه کاري فرصتونه چې پخوا درلودل هغې ته به ادامه ورکوي. خو له بده مرغه چې دوی یو ځل بیا ثابته کړه چې نه، موږ اصلا تغییر نه دی کړی، او موږ هماغه پخواني کسان یو. موږ اوس هم ښځو ته په هماغه سترګه ګورو، هماغه سترګه چې موږ شل کاله پخوا ورته کتل، او په همدغه نظر چې ښځې باید په کور کې دي. نو له بده مرغه اوس په کلي توګه د ښځو نه ټول فرصتونه اخیستل شوي دي، ښځې یو ځل بیا د کور ښځې شوي دي، او دوی یوازې او یوازې هماغه د کور مسؤلیتونه چې پخوا یې ترسره کول هماغه ترسره کوي. حال دا چې موږ وار تر بله دا ویلي دي چې یوه ټولنه بې د ښځو نه هېڅ امکان نه لري چې هغه پرمختګ کور ته ورسیږي. ښځه د موږ په ټولنه کې تر نمایي هم ډېر ښځې وي. نو کله چې په د یوې ټولنې نیم قشر موږ فالج کړو، آیا امکان لري چې موږ بیا هم خپله ټولنه حداقل هغه سیاله وګرځوو د نورو ګاونډیو هېوادونو سره؟ نو له بده مرغه چې اوس همدغه فرصت راغلی دی، او د ښځنه په کلي توګه له فرصتونه ترې اخیستل شوي دي.
نرګس جانې مننه. تاسو که په دې برخه کې موږ ته خبرې وکړئ چې تاسو هم خپل دنده له لاسه ورکړه، دغه ټوله پروسه که تاسو موږ ته تشریح کړئ، که غواړئ چې په دې اړه باندې خبرې وکړئ، چې څه ډول تاسو ته وویل سول چې تاسو نور کار نسی کولای، یا دا آیا داسې و چې تاسو خپل کار په دغه پریشو دی چې خپل په خپل خوښه باندې مودا کار پریشوي، یا کوم بل دلیل و چې یا بیره و یا کوم بل په یو بل خاطر باندې؟
بلکل، فازل خپل ځانه کې را فایل کوم. زه په پخوانی دولت کې زه د پوهنتون استاذ وم، د کالونو راهیسې د پوهنتون استاذي مې مخته بوله، او هغه ماته تر ټولو مقدسه دنده وه، تر ټولو ښه ماته دنده اولویت ماته هماغه دنده درلودله. د دې تر څنګ زه په سیمه ییز ارګانونو کې د نشراتو او د مطبوعاتو رئیسه وم. نو دا هماغه وظیفه وه چې ما په خاطر کلونه راهیسې ما ادامه درلودله، او دغس شکل به ادامه درلوده ما ترسره کوله. خو د نوي دولت د راتګ سره تاسو د هغې اعلامیې ولوستلې، واورېدلې چې دوی یعنی په مختلفو وختونو کې دوی را خپرې کړې چې موږ ښځو ته اړتیا نه لرو. زه البته تر ډېرې مودې پورې په کابل کې پاتې شوم، خو اوس له بده مرغه چې بالاخره افغانستانه مسافره شوم، تر ډېره حده پورې موږ دې ته منتظر وو چې نه، ګواکې دوی به په موږ باندې غږ راکوي، او موږ ته به وایي چې نه، موږ تاسو ته اړتیا لرو. خو له اوله ورځ نه دوی دا اعلامیه په ډېره واضح توګه خپره کړه چې موږ په دفاتره کې نور ښځو ته اړتیا نه لرو. یعنی دا چې زه د دفتر د تګ نه په کلي توګه منع شوم، خو بیا هم ما دیتا د مزسترګ پلارم چې ما به د چې زله فانتون هم استاد او ما باندې به راکېږي چې راځه فانتون ته، ځکه هغه ما په خوانې دام دا. مګر نه، هغه څه همونه شو تر ډېره وخته پورې، یعنی تر درې څلور میاشتې پورې د موږ په پانتون کې استادانو ښځینه استادانو هیڅ اتا حق نه درلود چې هغوی د پانتون دروازې ته ولاړ شي. یوازې نارینه استادان به تلل، یو دوه میاشتې خلاص، یعنی هیڅ شی هم نه و په پانتون کې. پانتونونه ټول بند وو، هیڅ شی هم نه و. او کله چې ورو ورو شروع شول، هغه هم اجازه داسې ورکړه چې یوازې او یوازې نارینه استادان به راځي په میاشت کې دوه ځلې. دوی به فقط راځي اجري به امضا کوي، او ښځینه استادان ته موږ هېڅ اړتیا نه لرو. نو بیا هم موږ ورته منتظر وو چې ګواکې نن سبا نن او سبا به موږ باندې غږ راکړي چې تاسو راځئ. خو د میاشت تیرې دی دوه درې درېمه میاشت ولا په درېمه میاشت کې څلورمه میاشت وا چې دوی ویل چې نه ښځینه استادان د هم راځي په میاشت کې د یو ځلې راځي هغه د هم خپل حجاب د مراد کوي حال دا چې حجاب د موږ ټولنې پخوا هم د موږ کافره ټولنه نه وه مسلمانه ټولنه وه ټول خپل حجاب درلود د موږ حجاب سره خپل دنده ته تلل هغه هم په هر صورت او هغه هم کله چې استادان ښځینه استادان راځي باید په هیڅ صورت باندې سړي هغه ته ونه لیدل شي خو یعنی بې نهایت زیات بندیزونه ښځو ته ولګول او هیڅ محصله دې ونه لیدل شي کله چې په پوهنتون کې نارینه استاد وي نارینه محصل وي په هغه وخت کې موږ باید نجونې ونه وینو نو دا هغه د سر نه البته په سر کې دوی دومره جدي نه ونیولې خو ورو تر بله لا هم جدي کړل او زمينه یې د ښځو لپاره لا زیقه کړله او دوی ته دوی مجبور کړی تر څو ښځې نور افغانستان یا د مو هیواد هغه هیواد نه دی چې هغه ته ښځې ژوند وکولی شي او الای چې موږ دې ته مجبور کړی چې موږ هیواد پرېږدو نو دا زه خپل په لاندو ته د خپل داستان مې درته ویلې چې زه له دغو شرایطو سره مخامخ شم او بل اخر زه مجبور شم چې هیواد پرېږدم چې نه ما خپل پخوانی دنده ترسره کولی نه زه په ما په دفتر کې کار کولی شو او نه هم زه د پوهنتون د استاد په توګه ما خپل مسؤلینو ته درس ورکولی شوی او در څنګه د ما هغه همکاران چې البته په ولایتي کچه د ما سره همکاران وي او د ما په مرکزی دفتر کې د ما سره همکاران دي او هغوی ته یې هم په هغه اوله ورځ دوی ویلې چې موږ هیڅ ښځه ته موږ اړتیا نه لرو البته تر اوسه پورې هم تاسو د دې شاهدانې او تاسو دا وینئ چې د موږ ښځینه همکارانې ټول په کور کې ناستې دي او یوازې نارینه دي یا نارینه هم چې ځي فقط خپل یوه امضا کوي کار نشته فقط دوی په اونۍ کې یو ځلې ورځي یو لاسلیک کوي او بېرته ځي کور ته
مننه نرګس جانې زه بیرته تاسو ته راځم له موږ سره د تلیفون پر کشپاته سي اوریدونکو زموږ د مخکښ شې ځخ پرونی دوهمه میلمنه نیلا مبارز صاحب هم له موږ سره د تلیفون لاره وصل سوی ده مبارز صاحب مننه چې تاسو وخت وایستي
مننه ملل جانې بشیر صاحب ډیره ډیره مننه د تاسو د بلنه ان شاء الله په خدمت کې مو ټول اوریدونکو ته زما سلامونه خپل سلامونه او نیکی هیل وړاندې کوم
سلامت اوسئ مبارز صاحب لکه تاسو ته چې معلومه ده په دې خبرونه کې نن د شوزو پرستون زبان دي خبرې کوو ورسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ په بیلابیلو برخو کې شوزو خپل داندې لاله سور کړې همدارز دنجونو تر شپږم ټولګي پورته په شونځي باندې بندیز ولګیت چې تر اوسه پوري طالبان وایي چې دوی پر یو طرحه باندې کار کوي او په دې طرحه کې لږ څه پرمختګ شوی دی خو دنجونو د شونځي د پرانستلو په اړه باندې تر اوسه لا اعلان د ټول خلک سترګې په لار دي مبارز صاحب زموږ د دې خبرونې دوهمه میلمنه زموږ سره نرګس مومند صاحب هم دلته موجوده ده دوی د خپل ژوند په اړه باندې خبرې وکړې په دې اړه یو کیسه وکړه چې دوی څنګه مجبور اسول چې خپل دند پرېږدي او له افغانستان څخه د باندې ولاړ سي آیا تاسو په ورته وضعیت کې قرار لرئ تاسو د خپل شخصي هغه کومه کیسه که تاسو غواړئ چې وکړي لمر سره شریکه کوي چې څه ډول تاسو ارس واس چې خپل دند پرېږدي یا که تاسو ته اول سوال چې نور تاسو دغه دند پر مخ نسی وړای
مننه بشیر صاحب د اوس هم په کابل کې ما او یعنی خپل ژوند په عادي شکل باندې په مخ بوزم مګر د کار په اړه باندې زما تاسو خبر یاست چې موقف می د خارج رتبه موقف او ما ته هیڅ کوم یعنی بې نزاکتي یا خشونت دغه څه کارونه اصلا نشو بلکې کله چې امارات راغله او لاس وخت لاس کې واخستله یو څوک د ټول وزیرانو په ځای یعنی معرفي شول او د ما په ځای هم اوس مولوی صاحب خالص معرفي ده چې عمومي رئیس د سرې میاشتې ټولنې څخه دی او دا نورمال او طبیعي خبره وه چې د دنده لري کړم. مشکل هیڅ هم نه درلوده، اما په دغه درې ټکو باندې چې تاسو وایا چې یو د ثانوي مکاتبو د عمومي شکل باندې د کار د خوځو د کار په اکلا باندې او سیاسي مشارکت په اکلا باندې د خوځو نارینه لپاره یو رقم دی مشکلات ستدي. په د کار په اکلا باندې په صحي سکتور کې هیڅ کوم سنسته نسته، ټول شفاخانه په هغه شکل باندې کار کوي، کلینیکونه پرانستي دي، خزه او نارینه په هغه شکل چې ول اوس هم کار کوي. خوشبختانه چې په دې اکلا په دې یعنی سکتور باندې مشکل په غیر دې چې موږ اقتصادي مشکلات ډیر لرو په افغانستان کې، او مثلا د درملو کمبود ست، د وسایلو کمبود ست، دا شیان ست دي. مګر ما په خپل لیدلې ده چې خزینه او نارینه یو ځای کار کوي، اما معلومدار چې خوام هم دغه سه او سم هم دغه سه ده چې د اسلامي چوکات لاندې دي، خزې خپل حجاب مغز چې خو کوله اوسم کې دغه سه یعنی په دغه سکتور کې مشکل هم دا هوس نه وینم. اما که چیرته دغه د مکتبونو مشکلات حل نشي د ثانوي، نو پراتونکو کې د خوځو لپاره په دغه سکتور کې هم ډیر مشکلات رامنځته شي، او زه د ټولو چارواکو یعنی نظر په دغه اکلا باندې غواړم چې د دوی توجه وغواړم، او د دوی نه په ډېر درنښت غوښتنه وکړم چې دا ثانوي مکاتب ژر تر ژره خلاصې کړي، ځکه چې آینده د مونږ د دوی دغه دو ته ډېره یعنی ضرورت شته، نه یوازې په سکتور صحي کې، په ټولو سکتورونو کې د ښځو ځای نشو کولای چې د نارینه له لارې نه یعنی پوره کړو. دا هېڅ کېدونکي نه دي. مثلا استادان دي، مثلا حتی په جیلونو کې، په هر چېرته دغه څه ده. او مشکل متاسفانه چې موږ نه پوهېږو چې ولې دغه څه کار شوي ده تر اوسه پورې کومه واضح یعنی دلیل دلته وړاندې نه ده شوی. شفایي حکم د امیر المؤمنین صاحب دی دغه څه دوی ویلي دي، او البته هم همیش وعده کړي دي چې دغه ستونزې به حل سي. مثلا دوی وایي چې کوریکولم کې مشکل سته، که چېرته کوریکولم کې مشکل سته خو د نارینه او د پاره نه، د الکان د پاره خو باید دغه مشکل وي. نو دوه کوریکولمونه خو نشو کولای چې جوړ کړو، نارینه یو رقم درس وایي او نجونې بل رقم. د مشارکت سیاسي خبره خو بالکل بیله ده، چې دا خو د ټولو لپاره مشکل ده چې تر اوسه پورې دغه څنګه باندې هیڅ کوم پیشرفت نه ده شوی. نو هیله مې دا ده چې انشاءالله تعالی ژر تر ژره اول خوب دغه مکتبونه خلاص شي. پرون تاسو مو واورېدله چې د خوځو د چارو ریاستونو ټول بند سول، یعنی تنقیص شوي دي په همدې شکل باندې په هر وزارت کې دی جندر امریتونه ول چې هغه تنقیص شوي دي. نو دا د پالیسی خبره ده، او دغه پالیسی باید چې ان خزینه په کې لکه څنګه چې په اسلام په شریعت کې واضحه ده، اټس کلمه نه دا لوستې اوریدلې چې خزینه د پاره په شری ډول باندې د زده کړې کومه ستونزه وي یا کومه بندیز وي. که چیرته مونږ په حقیقت کې مونږ وو په هیګو او د شریعت نه مونږ خپل لری ونوځو، وړاندیزونه مې دا ان شاء الله چې تاسو قناعت یعنی ور وکړسي.
مننه مبارز صاحب، تاسو شوټکو ته اشاره وکړه، پر طالبانو باندې دغه انتقاد ستا چې دوی مسلکي کسان لدان دولي ریکړي دي، یا خلک اړ ایستلې دي چې پخپل خپل دان دي پرېږدي او پر ځای باندې غیر مسلکي خلک راولستلې دي، هغه سي خلک چې د منتقدینو په وینا طالبان دي او د طالبانو له ډلې سره تعلق لري او همداراز مسلکي نه دي د دوی په وینا. آیا دا ستونزه ستاسو په نظر باندې نه ده چې مسلکي کسان له خپلو دندو ګوښه کیږي او پر ځای باندې مولویان یا داس خلک چې یوازې په مدرسو کې څو کاله زده کړې کړې وي او مسلکي نه وي، دا د افغانستان راتلونکی په خطر کې نه اچوي ستاسو په نظر، یا داسې چې د مسلکي کسانو نه ګمارل د افغانستان لپاره څومره ستونزمن دی؟
معلوم داره خبر است که بغیر تکنیکی و مسلکی کسان خو در افغانستان وضعیت به بیخی خراب است، یعنی به دی شکل بانده چه در پرمختگ و در فقر زدایی و در طول نبا لرسو. اما تومره دقیق کار سویده، آیا پو سطح تکنیکی که دقیق کار سویده، آیا یواز پو سطح رهبری که دقیق کار سویده، دا معلومه نده. زه همیش کوښښ کوم چې خپل ناپلوي او ناپلتوب وساتم، او کوښښ کوم چې واقعا په شکل حقیقي باندې ځان پوه کړم چې آیا دغه کار سوی دی که نه.
بله مبارز صاحب، تاسو د خالص صاحب په نوم باندې چا یادونه وکړه، آیا تاسو فکر کوئ چې هغه هم همدومره مسلکي دی لکه تاسو چې واست د سرې میاشتې لپاره؟
مولوی صاحب ډیر یعنی دانشمند شخص دی او تخنیکی د مونږه هم کارمندان ټول په خوا دوشته دي اوس، یعنی په سیاسي کچه باندې چې د لوړ پوری دي د وزیران دي عمومي رئیسان دا هغوی خو بیخي بله خبره ده، دا خو سیاسي خبره ده، اما په سطح مسلکی کې ډاکټران، انجینران، دغه خلک شته دي په دولت کې، او دوی نشي کولای چې دغه خلک ایسته کړي ځکه چې دا مسلکي دي که نه.
ستاسو هدف دغه دی چې دغه د طالبانو حق دی چې هر څوک راولي او ورته دندې سپاري؟
زه دا نه وایم، زه وایم چې مشروعیت سیاسي باید چې جوړ سي دننه په افغانستان کې. واقعیت وایم درته، هر څه چې واقعیت دی هغه درته وایم. مخه اوس حکومت معلومدار چې د امارت اسلامي په لاس کې دی، ملي مشروعیت تر اوسه پورې معلومه نه ده څه رقم کېږي، آیا لویه جرګه کېږي، آیا انتخابات کېږي، آیا العقد شورا کېږي، دا ټول نامعلوم دي. حکومت هم دا اوس یا و سرپرست یعنی دی دا ټول هغه چارواکي چې راغلي دي وزارتونو کې ټول په سرپرست شکل باندې مقرر شوی دي، نو دغه یو حالت گذار ده، دا باید حل سي. خلک په زنو توکو باندې چې اساسي دي معلومدار چې خبرې کوي او خپل نیوکه وړاندیزونه کوي، اما کله چې اصلي خبره سمه نسی بیا ټول دا نورې خبرې هم دغسې پاتې کیږي. که چیرته دغه حکومت خلک ووایه شورا ووایه دغه ملي مشروعیت چې ترلاسه کړل دوی معلومدار چې کولی سي چې خپله چارواکي مقرر کړي او په دندو وګماري او مشکل حل کړي. پرون شپه د ایسایی یو معلومات یو ویون که و چه تلویزیون که خبری که ولی آغا و چه تروس پر طول آغا کسان چه مقرر سوی دی پا دانان پا دوی پا اداره که دی کمیسیون اصلاحات اداری لخوا راغلی دی، خو کمیسیون خو پخوا و هم دغه سه کار کوه امتحان واخیستل د مسلکي خلکو دپاره، اما دغسې وایم یعنی دا بیخي یوه خاصه وضعیت ده چارواکي مسلکي باید په کار وګمارل سي او ورته زمينه مساعده سي. خزو د پاره باید چې وسي دا کار د کار زمينه مساعده زمونږ نظر هم دغه ده.
مننه.
او مکتب باید چې پرانستل شي، مشارکت سیاسي باید مشکل حل سي، چې سره قوم خلک یا ګروپونه کولای سي چې سیاسي مشارکت وکړي. دا ټول نامعلوم دي او تر اوسه پولې هیڅ کومه تصمیم نده نیوستی. فضل دو خدای امنیت لکس بهتره سوی ده اوسید، یعنی کابل که خمونگا عرش پا دازو و آوریدل او خلق به شهیدان سوال خوشبختانه چی دا اوس بیخی کم سوی ده و تقریبا بیخی بنده ده چی دا باید چی همیشه یاده کچه اوس ده وطن زوانان شهیدان کی گینا. البته کله کله ځینو ځایونو کې ځینو ولایتونو کې متاسفانه تر اوسه پورې هم غچ سته او هم جنگ سته چې انشاءالله تعالی به لرې سي. اما دغه سي اساسي ستونزې چې سته دي باید چې حل سي، او زما وړاندیز هم په دې درنښت سره دا ده چې انشاءالله تعالی امارات به دغه کار وکړي.
مننه مبارز صاحب. د امنیت په اړه باندې اوریدونکو زه غواړم چې اضافه وکړم چې د راپورونو له مخې اوس هم چاودنې کېږي په بیلابیلو سیمو کې د افغانستان، او مخکې چې نړیوالو ځواکونو به کله ناکله بمباری کولې، په وروستي پیښه کې موږ ولیدل چې د پاکستان په بمباری کې شاوخوا د راپورونو له مخې 30 انسانان ووژل شول په افغانستان کې. همداراز د نور پیښو چې د جنایي پیښو یادونه کیږي چې هغه یا کمی سوي دي یا مخ پر کمیدو دي. د چاودنو او د جګړې په اړه باندې باید وویل سي چې طالبانو چې کومې حمله کولې پر افغان ځواکونو باندې هغه درېدلې دي اوس، چې په نتیجه کې د تلفاتو شمیر شای کم سوی وي. زه راځم خپلې دوهمې میلمنې نرگس مومند صاحب ته. نرگس جانې، تاسې د مبارز صاحب خبرې واورېدلې. دوی وویل چې طالبان باید یو پراخ بنسټه حکومت رامنځته کړي چې ټولو خلکو ته پکښې کې د ګډون اجازه وي، او په همدې طریقه باندې به طالبان مشروعیت ترلاسه کړي په افغانستان کې چې د خلکو استازیتوب وکړي. ستاسو په نظر باندې ښځو ته په دا ډول حکومت کې ځای ورکول څومره مهمه خبره ده؟
مننه آغلی بشیر. اول به زه د آغلی مبارز دغه وروستۍ خبرې چې زه دغه باندې اتکا وکړم، به وروسته د تاسو پوښتنې ته بېرته راځم. آغلی مبارز وویلې چې دلته اوس بالکل امنیت دی، او اوس هیڅ نوې هغه ستونزې چې پخوا وې هغه څه نشته. زه په دې نظر یم چې دا امنیت چې دی دا دوه ډوله دی، یو فزیکي امنیت دی او بل روحي امنیت دی. مونږ دا منو چې اوس په کابل کې هغه چاودنې نشته، ځکه پخوا هغه کسانو چې چاودنې کولې هغوی اوس په حکومت کې راغلي دي. هماغه ده چې زمینه ګاونډیو ته مساعده شوې ده. صحیح ده، دا امنیت شته، خو خلک په کلي توګه او تر ډېره حده په روحي فشار باندې، روحي فشار لاندې دي، روحي امنیت نه لري. دا نن هم زه خپل د اکثره نو همکارانو سره زه خبرې کوم، د ښځینه و همکارانو سره، یوازې ښځینه و سره نه، زه د نارینه و همکارانو سره مې هم اوس د اکثره سره په اړیکه یم. یعنی داسې کس نشته چې دوی په دغه وضعیت کې د روحي فشار سره نه مخامخ شوي. نو د مونږ مقصد د امنیت نه فقط فزیکي امنیت نه دی. اغلی مبارز ته بیا هم تکرار کوم چې اوس چاودنې نشته، زه هم زه اوس هم دا نه منم چې چاودنې نشته. چاودنې شته، تاسو پرونه بله ورځ هم په خوست په کنر کې هغه څه ولیدل، خو له بعد هم هغه توپیر دا دی چې پخوا دغه کسانو خپله چاودنې کولې، او اوس چې کله دوی حکومت ته راغلي دي، دوی چې کله اوس رهبریت ته راغلي دي، معلوم ده چې چاودنې کسان همدوغوی وو. دوی خپل اوس پر راس کې قرار لري. هماغه ده چې زمینه ګاونډۍ ته مساعده کړي. نه، زه دا اصلا نه منم چې امنیت شته. امنیت نشته، او روحي امنیت چې کله انسان ونه لري هغه ډیر خطرناک دی نسبت فزیکي امنیت ته. او بل خبر چې دی، زه نه پیګم چې یو دا چې هغه خزه چې په کابل کې اوسېږي زه خپله اوسېدلې یم، زه خپله تر ډېره حده پورې زه شپږ اووه میاشتې په کابل کې پاتې شوم. ما ته د کابل وضعیت په ډېره ښه توګه او په ډېره واضح او په سري توګه ما ته معلوم دی چې هغلته ښځې څومره حق لري او ښځې څومره کولی شي خپل غږ پورته کړي. یوه ښځه خپل غږ هم پورته کوي او غواړي چې خپل غږ راجع کړي، مګر هغه خپل یو هغه په سر ویل کېږي او بیا هغه خپل د کورنۍ په خاطر خپل غږ نشي جګولی. نو موږ د دغه مسایلو سره کله کله مخامخ کېږو، هماغه دی چې موږ د ځینو حقایقو نه سترګې پټونه. د ما هیله دا ده چې حداقل چې کله موږ غږ جګوو باید سامې راجع کړو. او دلته د مبارز خورې را وویلې چې یعنی یو ځلې دا خپله وایي چې هغلته د خدای چارو ریاستونه لمنځه تللی دی، د جندر عملیاتونه لمنځه تللی دی او د خزو وزارت به لمنځه تللی دی. او بیا بیت ویل کیږي چې نه مونږ بیت دایو داده داده. نو د چې مثلا کې اوسنۍ حکومت وایي چې مونږ په طرحه باندې کار کوو یا مونږ خزو ته حق ورکوو، نو دا څه ډول طرحه ده؟ دا څه ډول حقونه دي؟ اول دغه طرحه د دوی ماته تشریح کړي چې دا څه ډول طرحه ده چې تاسو د دې ورځ نه چې تاسو په دې حکومت کې تاسو برلاسه شوي د مېغ اول ورځ نه ته دغه نه نه پورې چې نه هم لسمه میاشت ده تاسو ورځ تر بله د خزو لپاره بندیزونه ډیروي، تاسو د ښځو وزارت لمنځه یوړئ، تاسو د ښځو امنیتونه لمنځه یوړئ، تاسو د ښځو ریاستونه لمنځه یوړئ، تاسو د جنډر امنیتونه په وزارتو کې لمنځه یوړئ. نو کله چې تاسو دغه ټول کارونه یو قدم په بل پسې کوئ، نو موږ څه ډول امیدوار اوسو چې تاسو به ښځو ته په راتلونکي کې څه کوئ؟ تاسو د ښځو حقونه څنګه کوم ډول ورته تشریح کوئ؟ د ښځو حق د تاسو په دولت کې یعنې څه شی؟ د هغه پښتنې دي چې واقعا د مونږ نه یوازې د مونږ په ذهن کې بلکې نړیواله ورته ایرانه پاتې ده چې تاسو د ښځو حقونه تاسو خپله وایي، تاسو خپله د اسلام پر بنا تاسو تشریح کوئ چې د ښځو حق په اسلام کې څه شی ورکړ شوی دی. اسلام کې یوازینی حق چې تر ټولو جګ مونږ ته راکړ شوی دی هغه د تعلیم او د تحصیل دی. تاسو د مونږ نه د تعلیم او د تحصیل حق اخیستی دی. نو بیرته راځم د تاسو پوښتنه ته چې آیا امکان لري چې دغه دولت چې اوس طالبانو جوړ کړی دی په دې کې که د ښځو شتون ونه اوسي یا ښځو ځای ونه لري، آیا دا به یو پراخ بنسټه حکومت واوسي که ونه اوسي؟ مخکې مې هم دا خبره وکړه، بیا هم همدغې خبرې ته راځم. ښځې او نارینه دا دواړه داسې دي په یوه ټولنه کې لکه د یو موټر یو او بل دغه دوه ټایرونه غوندي. کله چې یو موټر د یو طرف دغه پلی ونه لري او آیا یو موټر کولی شي یو طرفه مخته ولاړ شي؟ نشي کولی. معلومدار چې موږ د موټر دواړو پلیو ته د دواړو ټایرونو ته اړتیا لرو تر څو یو موټر مخ په حرکت کړو، تر څو موږ وکولی شو چې موټر حرکت وکړي. نو دا بیرته راځو خپل د ټولنې سره موږ دې په تناسب ورکوو چې یوه ټولنه په هیڅ صورت مخته نشي تللی، هیڅ امکان نه لري چې یوه ټولنه مخته ولاړه شي کله چې په هغې ټولنه کې یوازې او یوازې نارینه اوسي او ښځې یوازې د کور اوسي او دوی لګیا اوسي چې موږ ښځو باندې موږ د ښځو د طرحې لپاره کار کوو، موږ د ښځو د تعلیم په برخه کې کار کوو. صحیح ده، دا یوه خبره ورسره منم چې دوی وایي چې موږ د ښځو موږ په طرحې باندې کار کوو چې دغه نجونې په کوم ډول باندې دوی ښوونځی ته لاړ شي. سمه ده، دوی ته موږ لس میاشتې انتظار کړی دی، سم ده، دا لږ نور به هم موږ ورته انتظار وکړو. دا خبر صحیح ده. دغه پوښتنه چې دوی ما ته ځواب راکړي چې دغه ښځینه او د کار په برخه کې دوی څه وایي، د ښځینه او د سیاست په برخه کې دوی څه نظر لري، آیا دوی ښځینه او ته بیرته د کار زمینه مساعدولی شي، آیا هغه ښځې هغه ښځې چې په پخواني دولت کې کار کوي هغوی څه وکړي؟ زه د دغې شاهده یم. ما داسې کسان درلودل موږ په ولایاتو کې، موږ په څلور دېرش ولایاتو کې موږ په یو دېرش ولایاتو کې ښځې معاونینې درلودې. هر والي لپاره یوه معاونه ښځه ګمارل شوې چې د هغې تر لاس لاندې بېرته سلهاوو نورو ښځو کار کوو. دا هغه کونډې ښځې وې، دا هغه ښځې وې چې دوی هېڅ نه اته تحصیل او تعلیم نه درلودو، دوی ته فقط د کار زمینه مساعده کړې وه. اوس ټولې هماغه ښځې په کور ناستې دي، اوس ټول هغه ښځې یوازې په کور ناستې. دوی هېڅ سړی نه درلودي چې دوی ته پیسې وګټي، دوی د اولاد ا دې د ماشوم ا دې د کورنۍ خېټې ورډاتې کی اوس هغه څه چې په کور نه ستنه. آیا څوک شته چې دا هغه د مونږ واوري؟ آیا څوک شته چې دا واوري چې هغه ما سره وسه ما خزي اړيتي نيسي؟ قسم په خدای د ما کله چې دوی ما ته دا یادونه کوي چې اها د ما هغه واوري.
بله و استاد ژغستا مهرباني.
او وس هم د ما سره ماغه همکاران د ما سره فړیکه کیږي ما ته وای چې رئیسه صاحب په الله قسم چې زه د شپې ډوډۍ نه لرم. دوی هغه کسان دي چې لیسانس وی دوی شپاره سکالا دوله سکالا څواله سکالا تحصیل کړای وو. دوی اوس مجبوری دی ګدای وو کی ځکه دوی نارینه نه لري. دوی بیا کونډې وی یا به پلارونه نه وو یا به ورونه نه وو. مونږ دغه کارونه په ولایت کې تر سره کولم دغه سزا چې مونږ فقط دغه خزر ټولولې خو اوس دا ټولې سدي په کور ناشې دي. نو آیا تاسو کله چې دا طالب نیم ولوس فالج کوي آیا امکان لري چې دا به یو پراخ بنسټه حکومت رامنځته کړي؟ هیڅ امکان نه لري. زه بیا هم غږ کوم په ټول باندې هله دا چې هغه شل کلان خپل پخوانی تاریخ ماته کاروي. خدای ته وګورئ خپل د همسایګانو سره سیال وګرځئ. راځئ شاوخوا گاونډي هیوادونه وګورئ وګورئ چې آیا په دې نړۍ کې په دې دومره مملکتونو کې په دې دومره هیوادونو کې چې په نړۍ کې شته آیا د افغانستان سیال اوس چې افغانستان دی واقعا د افغانستان سیالي څوک نشي کولای؟ افغانستان د مون هیواد له بعد مغه په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې دوی د ښځې په نوم دوی حکومت کې دوی ورته اړتیا نه لري. د ښځو په نوم باندې دوی شرمېږي. اوس هم ښځې نشي کولای چې ښوونځی ته
ولاړ
شي. دا واقعا ډېر د تاسف ځای دی او په هېڅ صورت نشي کولای چې په داسې شکل به د یو پراخ منصب حکومت رامنځته کړي.
مننه مبارز صاحب ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړم. تاسو د نرګس جانې خبرې واورېدلې. څنګه ښځې کولای سي چې تر طالبانو پورې خپلې غوښتنې ورسوي؟ ښځو هڅې وکړې چې لاریونونه وکړي. ښځو موږ ته دا هم ویلي دي چې دوی هڅه کړې چې د طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي خو طالبان ورته وخت نور کوي او دوی شکایت کوي چې د دوی پر غوښتنو باندې غوږ نه نیول کیږي. ستاسو په نظر څنګه کېدای سي چې ښځې خپل ږغ تر طالبانو پورې ورسوي؟
مننه بشیر صاحب. اول دوات کې د مومن صاحب د خبرو په اړه باندې یو تبصره وکړه. هغه دا چې فکر کوم چې ما خپل منظور په ښه شکل باندې ونه رسوي یا غلط فهمي شوړه. ځکه چې ما درې ټکي ویلې دي چې دوی په تفصیل سره ور باندې کار وکړي چې دا کار باید وسی. زما خپل خبره و چې مکتب ده نه تنها مکتب تر آخره پورې د تحصیل ما څو ځلی ویلی دي دغه کابل نه ویلی دي. دویم د کار مسله ده چې باید ټولو ته خزینه ته نارینه ته ټولو ته برابر سي، مسلکي ته برابر سي او مشارکت سیاسي. مشارکت سیاسي معنا دا نه ده چې یو ګوند راسي او خپل خلک د امارات سره یعنی یو ائتلافي جوړ کړي. دا نه، خوځو د لپاره مشارکت سیاسي وایم. دا ټول خبرې ما کړې دي درې ټکو باندې. دا تفصيلات ورکړل غوند داسې دوی ته معلومه سو چې زه سرچپه وایم دغه څه نه ده. ما په حوال سر ویل دي چې دا درې ټکي مهم دي چې باید حل شي. دویم د امنیت پاکل باندې امنیت فزیکی منظور می امنیت فزیکی او بالکل امنیت بشری بلا د چې ما خپل په دوه د افغانستان د بشری رپورت پاکل باندې امنیت پاکل باندې د عضو مو د ډیر ښه شکل باندې هم پیګم هم ریسرچ میکړی دي. دا نسته د خپل کابل کې ما د روحي شکل واجه له کابل مو ټوله مشکلات لرو. ک دوی فکر کوي چې زه کوم یعنی چا د ماپ کور کې کار کوي. متاسفانه چې زم اماغه خزه ما چې د ماپ کور کې څوک کار نه کوي او زم اوس کار نه کوم. نو د خلکو نه جلا نه ما پاتې سوستا سو پورتنه چې دا مونږ سره قب کولای شو چې نننی چارواکو ته خپل غږ ورسو. متاسفانه چې مونږ یوازې د رسنیو لاره نه کومه بولا امکانات نه لرو. ما خپل غوښتي دي چې نه تنها امارت اسلامي سره بلکې د بورالاین سره خبرې وکم. د 12 د نوومبر د کال 2021 کې ما د دوی نه اپوینټمنټ غوښتي دي. کله راته راکه وبخې. په دغه کیسه باندې ټول شریک دي، یوازې یعنی امارات نه ده. وضعیت اقتصادي بالکل خراب شوی ده او ډېر خلک خپل کارونه له لاسه ورکړي دي. خزینه هم خپل ځینې کارونه له لاسه ورکړي دي. امانت یوازې په دولت کې، یوازې په دولت کې کچیرته وشمیرو تقریبا ښایي چې 40,000 کسان په دولت کې خپل کار له لاسه ورکړي خزینه. نو خو معلومه دي نوی زره خزینه چارواکي په دولت کې معلومین یعنی د خزینه دي. او ټول شپیره د دولتي چارواکو په افغانستان کې تقریبا 140,000 دی. نو خپل باید چې په یعنی دا ټکي په پام کې ونیسو. اما او مشکل پدې کې دا مشکل اساسي پدې کې دا چې دا سیستماتیکيږي دا غسه حذف د خزو. اوس یو خزه نشي کولای چې په یو وزارت کې ورسي، مثلا په اقتصادي برخو کې سکتور خصوصي کې هیڅ کومه ستونزه نشته خزو لپاره چې خپل شرکت پرانیزي یا کار وکړي. اول خو نشي کولای چې یو وزارت ورسي وزیر صاحب سره وګوري. دا خو حساس کنه سمم تا وایم، اما په شکل د څه وایم، یعنی ټول ټکي باید په پام کې ونیسي. د اول سر نه د سربند نه باید کارونه جوړ سي. سربند څه شي ده؟ یو مشارکت سیاسي، مشروعیت ملي یا ملي مشروعیت، دویم بین المللي مشروعیت، دا باید وسي. دویم د مکتب او تحصیلاتو د خوځو لپاره ډیره مهمه ده ژر تر ژره خلاص شي. متاسفانه چې فکر کوم چې دوی په ماینس کې کوم مشکل سته چې موږ په خبر نه یو، په شکل باندې ځکه چې دوی نه دی ویلي. زه د امارات اسلامي ویاند نه یم، زه یو خزم چې په کور کې ناسته. د دوی که څوک وای بهتره وای چې دوی خپله یعنی جواب ورکړي. دا دویمه خبره او د کار پکل باندې مې ووایه چې په سیستماتیک شکل باندې موږ نه باید چاس وسو.
مننه مبارز صاحب، مننه. تاسو ستاسو د خبرو په تړاو باندې به د نرګس جان ستاسو څخه پوښتنه وکړم. مبارز صاحب وویل چې نړیوال هم پر افغان شذو باندې په یو شکل باندې غوږ نه نیسي. په داسې حالاتو کې چې نړیوال هم د افغان شذو و خبرې ته نور غوږ نه نیسي او خپل حکومت په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم د دوی غوښتنو ته نه کښینی چې د دوی شذو اواز واوري او ورسره کښینی چې دوی څه شکایت لري، دا د افغانستان د راتلونکي څومره په زیان ګڼي تاسو؟
په لومړي سر کې به زه د آغلي مبارز پخوانۍ خبرې ته یو ځل بیا هم راشم. زه البته په پوره درنښت سره، ځکه آغلي مبارز او دې ته ورته نورې کسانې چې دوی په خارج رتبه بستونه کې دوی کار کړی دی او مشران ښځې دي، موږ ورته ډېر درنښت لرو. او واقعا د پخواني دولت کې کار کړی دی، زحمت یې ویستلی دی او اوس دا چې په ټول په کور کار کې ناستې دي، تاسف په دې هغه کسانو باندې چې اوس د دولت لیډ کوي، رهبري مخته بیایي او دومره کادرونه ورسره اوس هم هغه کادرونه دوی په کور کې نولی دي. نو واقعا ډېر د تاسف او د خواشینۍ ځای دی چې داسې کادرونه دوی په کور کې نولی دي. راځو تاسو پوښتنې ته چې واقعا یعنی له بده مرغزه وایم چې زه په داسې شکل یعنی چې افغانستان بیا هم پریښودل شي او نړیوال هم غږ نه ورته کوي. له بده مرغه البته ووایم چې هغه پاملرنه چې په لومړی سر کې یعنی د 15 اګست نه وروسته هغه پاملرنه چې د نړیوال هغه وخت کې کابل افغانستان ته وه اوس ډیره کمه شوې ده. او تر ټولو عمدهترینه خبره په افغانستان کې د ښځو حقونه دي، تر ټولو بشري حقونه دي چې دلته نه یوازې ښځو بلکې ډېرو نورو هم نارینه هم له عین همدغه مشکلاتو سره مخامخ دي. خو نیمه ټولنه فالجه ده چې هغه په لومړي سر کې ښځه راځي نو که په داسې شکل باندې ادامه ولري او دوی د افغانستان او د خلکو غږ ونه وري نو افغانستان به د موږ هېواد په لباده مرغه یو ځل بیا پخوانی تاریخ پکې تکرار شي او یو ځل بیا نه یوازې خپل شاوخوا ته بلکې نړۍ ته به ګواښ وګرځي. نو د ما هیله دا ده چې نړۍ د افغانستان د خلکو غږ واوري، د موږ غږ دې ووسي او تر څو موږ وکولای شو چې یو ځل بیا هغه اقل خپل هغه ابتدایي ازادي ترلاسه کړی شو.
مننه مبارز صاحب، تاسو په څخه به دا پوښتنه وکړم چې په اوسنی وضعیت کې په دا ډول حالاتو کې چې ټول افغانان وایي چې تقریبا افغانان په دې نظر دي چې ټول شموله حکومت نسته په افغانستان کې، د افغانستان راتلونکي تاسو سره دا ول ویني په ځانګړې توګه د شذو راتلونکي په داسې حال کې چې نجونې هم نسې کولای چې تر شپږم ټولګي پورته وشونځي ته ولاړ شي؟
کته سم دغه سه پاتې سه خو متاسفانه چې دا راتلونکي به بالکل تاریک او د نه د افغانستان د ویجاړولو یعنی دلیل بسي مونږه شروع کړل چې لکه جوړه کو افغانستان متاسفانه فساد واقعي چې غټه لانجه وه د امراتی ته سوې ده خوشبختانه. اما که چېرته دغسې چلند وسي خو معلومه خبره چې د افغانستان آینده بیخي تاریکه ده او کله چې بې سوادي کله چې دا دغسې یعنی وضعیت پالیسي کېږي معلوم دار چې امنیت هم خرابېږي کې خلک چې سواد ونه لري مایندې چې سوادونه لري تر رقم اولادونه تربیه کی تر رقم تداوی د خپل ځانو کی تر رقم د ټول معلومات دی شي. مشکل اساسي امداد چې باید دغه ټول شمول زما په نظر دغه نه ده چې هغه کسان چې لستونه ورکي او طالبانونه غواړي چې تاسو دغه لستونه ومنه او د بیا یعنی حکومت فراگیر او دغه سی واغه سی جوړی کی متاسفانه ورسره موافقه نه لرم. مونږه حکومت وحدت ملی درلوده زه خپل په ورپورې جلسو کې کله کله حاضر وم. نیمای حکومت د بل طرف د حکومت څخه په تکار کې و هر ورځ. که چیرته دغه حکومت غواړي